السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې د وینې د ټولو اووه شپېتو بانکونو ملاتړ کوي. د WHO د افغانستان څانګې نن د وینو ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر لیکلي چې د وینې د دې بانکونو له لارې په هره میاشت کې څلور دیرشو ولایتونو ته د وینو له دیرشو زرو زیاتې کڅوړې ویشل کیږي. WHO وایي وینې ته اړتیا یوه نړیواله اړتیا ده او زیاتوي چې د وینې یا پلازما هره بسپنه د ژوند ژغورنې قیمتي ډالۍ او د ژوند لپاره مهمه ده. د سازمان د ګیټس فاونډیشن او د یونیسف په ګډون له مرستندویو مؤسسو څخه د مننې ترڅنګ ویلي چې د دوی په ملاتړ سره د روغتیا نړیوال سازمان کولی شي دا یقیني کړي چې خوندي او کافي وینه او په ځانګړې توګه په بیړنیو حالتونو کې د لاسرسي وړ ده. د وینو ورکولو نړیواله ورځ هر کال د جون په 14مه په دې هدف لمانځل کیږي چې رضاکاران وینې ورکولو ته وهڅوي او هم له وینې ورکوونکو مننه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې بشري اړتیاو ته د رسیدو په نوي ارزول شوي پلان کې چې تازه یې خپور کړی ویلي سکل شل میلیون افغانان د مرستو لپاره په نښه شوي چې په دوی کې 15 میلیون ښځې 11.9 میلیون ماشومان او 1.8 میلیون معلولین دي. اوچا نن په یوه ټویټ کې ویلي دا د هغو ټولو 28.8 میلیون افغانانو له ډلې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا وایي د دې لپاره چې اړو خلکو ته مرستې ورسیږي مرستندوی شریکان یې 2.28 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کندهار او هلمند کې په جلا پیښو کې یو ماشوم وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې بیګانه وخته د دې ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د اګایز د یوې زړې مرمۍ د چاودنې له امله 15 ماشومان ټپیان شوي دي. د سرچینې په وینا ټپیان شوي ماشومان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي. د بلخوانه په کندهار کې د طالبانو امنیه قمانداني د هغه تورن کس د اعتراف ویډیو خپره کړې چې د یو 4 کلن ماشوم د قتل په تړاو نیول شوی دی. تورن ویلي چې ماشوم د کندهار ښار په 14مه حوزه کې وژلی او بیا یې څا ته غورځولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ماشوم څه وخت وژل شوی دی. د اوکراین د دونیتسک سیمې پر بندري ښار اودیسې د روسیې د تیرې شپې راکټي برید شپږ کسان وژلي. په داسې حال کې چې اوکراین له خپلو نیول شویو سیمو د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي، روسیې په وروستیو څو اونیو کې پر اوکراین د توغندیو حملو ته زور ورکړی. تېره اونۍ ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ومنله چې د اوکراین عملیات پیل شوي او مسکو هم په ځواب کې د بی پیلوټه الوتکو او کروز توغندیو په وسیله ځوابي حملې کوي. له بلې خوا یو سیمه ییز چارواکي ویلي دي چې پر کراماتورسک او کاستیان تینیفکا ښارونو د روسیې راکټي برید 3 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی د اوکراین د زاپوریژیا له اټومي بټۍ څخه خپل لا پلان شوې کتنه ځنډولې ده. د اوکراین یو جګپړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرس خبري اژانس ته ویلي تر څو چې د روسیې تر ولکې لاندې دې بټۍ څخه د خوندي کتنې ډاډ نه وي ترلاسه شوی، ګروسی به سیمې ته ولاړ نه شي. ګروسی اوکراین ته د سفر پر مهال پرون په کیف کې له چارواکو سره خبرې وکړې او تمه ده چې نن له دې بټۍ څخه کتنه وکړي، خو یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ویلي دي چې د ګروسی سفر به د 2 ساعتونو لپاره وځنډیږي. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د ملي لوبډلو ټیسټ لوبه روانه ده. په چې افغانستان وګټله او سیالي لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. د بنګلادیش لوبډلې په 9 اووریانو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې کړې دي. افغانستان په 2019 کال کې له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې ورستیو ورښتونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولې دي.
کورونه وړي، مواشي وړي دي. دا خپل نبار خبره ده او تاریخ کې زموږ په عمر کې سیلاب نه راغله. په ټولو هغه درو کې نو دا بیا ډیر راغله، قوي قوي سیلابونه راغله.
د مور د ورځې په پلمه له یو شمېر میندو سره خبرې کوو او د نامي سندرغاړي احمد ظاهر د تلین یادونه هم کوو. د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو پر کمیدو د روغتیا د نړیوال سازمان او عامو افغانانو اندېښنو ته هم کتنه کوو.
مردامه چې کاګر جنگو وهلې ده جنگو زپلې ده نه کلینیک ستا نه سړک ستا نه پاملرنه ورته ستا دا ورتن لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي.
نور مطلب هم لرو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او قاب پایکار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله شپږ تنه مړه شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د انساني تلفاتو تر څنګ د دې سیلابونو له کبله ګڼو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. په عین حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې عاجلې مرستې ورورسوي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام لتیرو څو ورځو راهیسې د دې هیواد په وو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي نورستان، کونړ، بدخشان، پکتیا، تخار، غور او پروان هغه ولایتونه دي چې د ورښتونو په پایله کې د سیلابونو له امله پکې شپږ تنه مړه شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې چې تیر ورځ د دې وزارت په یوټیوب هم خپره شوی ویلي
بعد امرغه پاکستان شهیدان اته ټپیان ډېر شستوګنځي په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي. بارنګ او پلونه پنځاتیا سربندونه هم ویجاړ شوي. اته سو دوه دېرش څاروي او د یو شمېر کرنیزو ځمکو حاصلونه او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د وایي سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی او نورو بېلابېلو کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو ډلې رسیدلي او د سروې تر څنګ له خلکو سره د مرستو لړۍ هم پیل شوي. خو یو شمېر سیلاب ځپلي بیا له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي میر حمزه ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله ګڼ مالي زیانونه ورسېدلي او تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ په سیمه کې سیلابونو ډېر زیانونه اړولي دي. کورونه یې ویجاړ کړي دي، ځمکې یې وړي دي، باغونه یې خراب کړي دي. زما کور یې نړولی دی او شپږ جریبه کرنیزه ځمکه یې راته ویجاړه کړې ده چې همدا مې ټوله ځمکه وه.
د ختیځ نورستان یو اوسیدونکي عبدالصبور کریمی هم وایي چې سیلابونو د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي.
کوم دا کورونه وړي مواشي وړي دي دا خپل نبار خبره ده او تاریخ کې زموږ په عمر کې خو سیلاب نه راغله. په ټولو هغه درو کې د سیلابونو راغلي خو دا غدوه درې چې انیس نومیږي او ګمتا نو دا بیا ډیر قوي قوي سیلابونه راغله.
په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د سالنګونو په ګډون د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړي. د دغه ادارې په ویبپاڼه کې خبرداری ورکړل شوی چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې به د روانې جوزا میاشتې په څلورویشتمه او پنځویشتمه نیټه ورښتونه وشي او له امله به یې سیلابونه راشي. دغه ادارې په ځینو سیمو کې د ورښتونو اندازه له لس تر پنځویشت ملي مترو اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په حمل یا وري میاشت کې د موسمي سیلابونو او ورښتونو له امله د افغانستان په درویشت ولایتونو کې لس تنه مړه شوي وو او تر اتیا نور ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو له امله نږدې شپږ سوه څلوېښت کورنۍ زیانمنې شوي دي.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو په دوام له تیرو څو ورځو راهیسې د دې هیواد په اوو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په دې اړه راپور مو اورېده. خو سوال پیدا کیږي چې افغانستان ولې په دومره لوړه اندازه د اقلیمي بدلونونو ښکار دی؟ خاطر پردیس دا پوښتنه د یوې مرکې په سر کې د طبیعي پیښو له متخصص بشیر دودیال سره مطرح کړې.
سیلابونه متاسفانه لکه د زلزلې ورځې اصف ششانونو د دې په شان یو طبیعي پیښه ده. اما دغه طبیعي پیښې هم په اقلیمو په د بشر په فعالیت پورې مستقیما اړه لري. متاسفانه موږ ګورو چې دا اقلیمي بدلونونه کال په کال هوا تودېږي، د بارانونو وخت تغیر کړی دی، د ورښتونو شکل تغیر کړی دی. هغه وخت به چې وخت کې واوره ورېدله اوس په هغه وخت کې باران وریږي هڅه په داسې وخت کې باران وریږي چې په ډېر پخو کلونو کې هغه وخت باران او ګلۍ نه و شوي. نو افغانستان کې زلزلې سابقه لري، اما سیلابونه په دغه شکل سره دومره سابقه نه لري. دا سیلابونه فقط په دغه وختونو کې چې دغه متاسفانه شین فرش د افغانستان د ځمکې کم شو، یو شمېر ځنګلونه تباه شول، او د بلې خوانه دغه ورښتونه زیاتره په دغه پسرلي کې چې راځي پخوا به دغه وخت واورې ورېدلې، دا د باران په شکل وي او ډېر پسرلینو بارانونه ډېر شدید وي. فرصت د جذبولو په ځمکه کې نشته ده، او ځنګلونه هم نشته ده چې د دې شدت کم کړي او جذب کړي. نو په دې خاطر زه راځي د سیلاب په شکل.
دودیال صاحب، په دې برخه کې څومره اقدامات شوي دي؟ آیا عامه پوهاوی چې هغه ډول اړتیا و هغه ډول عامه پوهاوی په دې برخه کې شوی؟
هیڅ عامه پوهاوی نه ده شوی، حتی خلکو ته دومره نه دی ویل شوی چې تاسو د سیلابي سیندونو غاړه کې کورونه مه جوړوئ، حتی دومره نه دی ویل شوی چې دغه موسمي خوړونه تاسو وپیژنئ او د دغه مخیم کې د دغه مسیر کې تاسو کور مه جوړوئ. ګورو موږ تاسو څومره کورونه د سیلابي خوړونو په مسیر کې جوړ شوي دي. کله چې سیلاب راشي دا کورونه او دا خلک هم متضرر شي، او دا چې نور کاروندې زمکه وګیا خو چاره نشته ده. نو هیڅ کار نه شوی خلک نه دی پوه کړی، حتی دوه هم نه دی پوه کړی چې ځنګلونه او ونې مه وهیه. یو رنګه تا غوس متاسفانه د ځنګلونو قطع کول، د ونو وهل، د شین فرش کمول، دا ټول روان دي. نو دا ګلوبل وارمنګ د هوا تودوالی دا خو نړیواله ستونزه
فکر کوي. دودیال صاحب، فکر کوي په دې برخه کې شوې مرستې د نړیوالو کافی دي؟ یوازې خو بشری مرستې نه دي، دلته کا سیلابونه راځي، بارانونه کیږي، کورونه نړول کیږي، د دې ترڅنګ ځمکې لمنځه ځي، کروندې لمنځه ځي. نو دغه مرستې چې د نړیوالو لخوا کیږي دا کافی دي ستاسو په نظر؟
دا مرستې په هیڅ صورت کافی نه دي، ځکه چې زیانونه ډېر رسیږي، خلک ډېر متضرر کېږي، اما مرستې چاره نه کوي. موږ دا دومره کول، دغه بشري مرستې چې لګوو دا غیر مؤثرې دي، دا په خلکو باندې بد تاثیر وکړ، خلک یې تنبله مخته کړل، خلک یې داسې ګدایګره مخته کړل. دا منفي تاثیرات چې شته او مثبت یې ډېر کم دي. نو بهترینه خبره دا ده چې موږ د دې لپاره اساسي لارې ولټو، همدغه د بشري مرستو په عوض باندې که دا مرستې داسې راشي چې د دولت په بودیجه کې شامل شي، او بیا د بودیجې له لارې نه دا غرني سالابونه جوړ شي، د سیندونو غاړې پرې باندې کلکې شي، او د خوړونو دپاره داسې پټمونه او بندونه جوړ شي چې شدید سیلابونه کنترول کړی شي. نو موږ نه کنترولي بندونه لرو، نه انحرافي بندونه لرو، نه ذخیروي بندونه نه دي جوړ کړي. که چېرې دا درې نوه بندونه دغه د اوبو په مسیر کې په مختلفو ځایونو کې جوړ شي، د سیلاب مخه نیول کېږي.
د طبی پیښو او اقلیمي چارو متخصص بشیر دودیالو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلې شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپا ورځ له تاسو سره.
نن د زمری او بخی نن د غبرګولی څلروشتمه ده چې په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې سکل په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې میندې وایي ژوند یې دومره تریخ شوی چې نه پوهیږي د مور ورځ څنګه او کله را رسیږي. یو شمیر افغانان بیا وایي له میندو سره مینه باید تر یوې ورځې پورې محدوده نه وي.
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمیر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسېدو ته یې پام نه کېږي. یو شمیر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستي کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یوه ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
خبر نداشتم کوم روز روز مادر
زه نه پوهیدم چې نن د مور ورځ ده. په ژوند کې ستونزې ډېرې دي، هر څوک په بېوزلۍ کې ژوند کوي، په خراب دی. په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري، یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې څلور ویشتمه د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده، یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
روز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر بیست
زش په ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي، یا هغه مور چې د کور میرمنه کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډیره ده او دا ډیر اغیز کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته دوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي، په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته مسافری تر شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام لړنګیدو وروسته افغانستان خپل کورنۍ پریښودلې، وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ ون منځي.
مکه د یار غربت هستم، دور از مادر، مروز مادر.
زه په یو بهرني هیواد کې ام، خپل مور څخه لري ام، زه نشم کولای د مور ورځ ول منځم. زه د حقې سره د حقې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا مزوروي چې زه له حقې سره نه يم. زما لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زه له حقې څخه لري شم. زه د دوو کلونو راهیسې خپل مور نه لري ام، او دا زما لپاره خورا سخت ده ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی يم.
د جمهوریت نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې ده او دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
روز مادر مونږ هم ته کې یک روز تعجیل کړم، چون
موږ د مور ورځ په یو ورځ نشو خلاصه کولای. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې وګران مور لرم او زه واقعا خوشاله یم چې له هغې سره یم.
مادر عزیز درم شکر د پولیشن هستم، واقعا خیلی خوش هستم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې میرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال میړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو د یو سمندري طوفان لکبل چې د هند او پاکستان پر لور روان دی، په دې دوړو هیوادونو کې لسګونه زره کسان د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي. ویل کېږي چې د دې طوفان سرعت به په ساعت کې تر 1.5 کیلومتر پورې ورسیږي. نوریاس نوری په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره سره دی. نوری صاحب،
بلې تخلص مننه. د بایپر جوای په نوم دغه سمندري طوفان چې په بنګالی ژبه غمیزه ته وایي، د پاکستان او هند پر لور روان دی. په دواړو هیوادونو کې د اقلیم د څارنې د چارو مسؤلینو ویلي چې دغه طوفان له کراچۍ ښار 600 کیلومتره لرې د عربو په سمندرګي کې دی او تمه ده چې د پنجشنبې تر ماښام پورې دې ښار ته ورسیږي. په پاکستان او هند کې د توندو بادونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه شوې او ویل شوي چې دغه طوفان به د هند، ګجرات له ماندوی نه د پاکستان تر کراچۍ ښار پورې 325 کیلومتره اوږده ساحلي سیمه اغیزمنه کړي. د هند او پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دغه سمندري طوفان به د پنځم به د ورځې نه وخت د هند جکاو بندري خار وزپ یو خبرداري ورکوي چې په سیمه کې به ډیر خټین او خام کورونه ویجال کړي. هوا پیژندونکو ویل چې په سمندر کې دغه طوفان شدت بچ اوس په ساعت کې 180 کیلومتر دی کله چې وچ ته ورسیږي تر 115 کیلومتر پورې په ساعت کې راکم شي. په ګجرات کې چارواکي ویل چې له سرحدي او ټیټو سیمو له 40,000 زیات کسان له خپل سیمو بې ځای شوي او نن د ورځې تر پایه به هم نور کسان له خپل سیمو ووزي. دغه راز د پاکستان د اقلیم د چارو وزیر شری رحمان هم نن وویل چې د دې هیواد له جنوب ختیځو ساحلي سیمو 12,000 کسان له خپل سیمو بې ځای شوي او د مرستې رسولو لپاره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زاویا کمپونه اندرول شوی دی. دغه راز اغلی رحمان ویلی چې په کراچۍ ښار کې چې شاوخوا 40 میلیون وګړي اوسي کابنیون کو ته ویل شوی دی چې په سمندر کې دی له کابنیونو ډډه وکړي. دغه سمندري طوفان داسې حال کې پر هند سربیره د پاکستان پر لور هم روان دی چې پاکستان په د وروستیو سیلونو سخت سیلونو له کبله ډیر ځپل شوی دی او اقتصاد باندې هم ډیر ناوړه اغیز کړی دی.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، په هند او پاکستان کې د را روانو طوفانونو یا سیلیو په اړه راپور مو اوریده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په روغتیایي برخه کې د مرستو کمیدل بد دوی پر خدماتو ناوړه اغیز ولري. د سازمان بیگا د افغانستان د بیړني حالت ترنوم لاندې خپل راپور کې لیکلي چې د مرستو په کمیدو سره یو ډیر شمیر روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مرستو لکمیدو اندېښنه ښایي او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. د سازمان پرون ناوخته د افغانستان بیړني حالت تر نوم لاندې خپل راپور کې لیکلي د بودیجې کموالی په روغتیایي وضعیت اغیزه کوي. د ډیر شمیر روغتیایي مرکزونو فعالیت ځنډول شوی او لوی روغتونونو ملاتړ مخ په کمیدو دی. د دې سازمان له قوله دا حالت به د ناروغانو د مړینې د زیاتوالي لامل شي. روغتیا نړیوال سازمان داسې مال پر روغتیایي برخه کې د مرستو د کمیدو په اړه اندېښنه ښیي چې په خپل راپور کې د تیر په پرتله په ماشومان او لویانو کې د سالنډۍ، نس ناستي، تورې ټوخلي، شری او ډینکي طبي د زیاتوالي خبر هم ورکړی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت بیا د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. لکه چې د طالبانو اوسنی رژیم واکمن شوی، له افغانستان سره د روغتیا او پوهنې په ګډون په ټولو برخو کې د نړیوالو مرستې د پام وړ کم شوی چې یو لامل یې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسنی رژیم ټکر او د ناسمو پالیسیو تطبیق ښودل کیږي. که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی یوازې تیره می میاشت کې 1.4 میلیون افغانانو ته په صحي برخه کې خدمات وړاندې کړي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي د تیر په پرتله روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم او ستونزمن شوی دی. جان محمد د هلمند ولایت اوسیدونکی دی، وای ناروغي ډیر شي وي او د روغتیاي خدماتونو درک نشته.
ډیر دربدری دی، ډیر ټوکټ ټوکټ خلک مخلوق له دی عادت له دی مرزي سره ډیر تکلیف بل ځا غرانیم د سارا کیو دونه تکلیفونه پیښتي.
د روزګان اوسیدونکی بخت محمد بیا وای سیمه کې هیڅ داسې روغتون نشته چې هر ډول ناروغانو ته ورسیږي.
مردامه چې کاګر جنگو وهلې ده، جنگو زپلې ده، نه کلینیک ستا، نه سړک ستا، نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته نرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي.
دا نخنی داسې مال مطرح کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 15 روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 215 لومړنۍ روغتیايي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابر وي، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالی ملاتړ دوام وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، نن د غبرګولی یا جوزا 23 ده چې په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده. خدا ورز د افغانستان د مشهور هنرمند احمد ظاهر له تلین سره هم برابر ده. د احمد ظاهر سندره د نړۍ په یو شمیر هیوادونو په تیره د سیمې په هیوادونو کې خورا زیات مینوال لري. په افغانستان کې دننه هم احمد ظاهر د څو نسلونو سندرغاړی بلل کیږي. په دې راپور کې چې سنا کاکړ چمتو کړی، د احمد ظاهر د ژوند او هنر په اړه معلومات راټول شوي.
قسم احمد ظاهر څلور څلوېښت کاله د مخه له نړۍ سترګې پټې کړې، خو هنر یې تلپاتې او اوس هم ډېر مینهوال لري.
احمد ظاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی یو وشت کلن ځوان چې د احمد ظاهر د هنر مینهوال دی، وایي د احمد ظاهر له غږه د خوند اخیستلو سربیره یې د هغه د سندرو د اورېدو له لارې له ډېرو لویو شاعرانو سره هم لیدلی دي.
احمد ظاهر یک الگوی از یک اس.
احمد ظاهر د افغانستان د فرهنګي دور یوه بیلګه ده چې له ټولو محدودیتونو او ننګونو سره یې مبارزه کوله. که څه هم موږ په هغه دور کې ډېر نامتو هنرمندان لرو، خو یوازې د احمد ظاهر غږ کولی شي هغه د ننګونو څخه ډکه دوره زموږ لپاره راژوندي. له همدې امله زه تل د احمد ظاهر سندرې اورم.
د کابل اوسیدونکی واسب وایي چې له ځوانۍ راهیسې یې په وار وار د احمد ظاهر سندرې اورېدلې، خو هېڅکله ورته نه دي زړې شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
احمد ظاهر تو الحان دوست دارم، چون وختي ګمک خو
زه اوس هم د احمد ظاهر له غږ سره ډېره مینه لرم، ځکه کله یې چې ګمک وهل، کله یې چې سندرې ویلې، ټولې په خورا ښایست ویلې. هغه یو ځانګړی سب منځته راوړ، تر اوسه هیڅ هنجرې او هیڅ غږ د هغه تشه نه ده ډکه کړې.
د
احمد ظاهر سندرې یوازې په افغانستان پورې محدودې نه دي، د هغه سندرې له پولې هاخوا په ګاونډیو هیوادونو کې هم مینهوال لري، او ځینې سندرې د ګاونډیو هیوادونو د سندرغاړو لخوا بیا ځلې ویل شوي دي.
میرا وی آسمانو لب ریز فیغانم چیکونم.
یوه تاجک سندرغاړې پروین احمد یار وایي چې هر کلی په هیواد کې د غبرګولي په څلور ویشتمه چې د جون له څوارلسمې سره برابره ده، د احمد ظاهر د یادولو مراسم ترسره کیږي. پروین احمد یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړیتوب د ده سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړي دي.
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست میدارند، گوش میکنند، از دورانی که این وقتی که پدر و مادرای ما جوان
زمک خلق احمد ظاهر سره ډیره مینه لري. آنغه وخت چې مور او پلار میزبانان وو، د دې سندرې به اوریدل او ډیره خوښولي. ډیرو سندرغاړو بیا سندرې ویلي. موږ د احمد ظاهر د سندرو په اوریدلو لوی شو. نن سبا ځوان نسل د احمد ظاهر سندرې خوښوي او اوري. زه کولای شم وایم چې که 100% نه وي، نو 99 تاجک سندرغاړو لږ تر لږه د احمد ظاهر یوه سندره وایي.
اگر 100% نه باشد، 99% اوزخانای تاجکستان یگون حتی حداقل یک آهنگ احمد ظاهر را بازخوانی کردم.
افغان سندرغاړی احمد مرید احمد ظاهر یو ځانګړی هنري او کلتوري پدیده بولي. د احمد مرید په باور د موسیقي له هنر او خلکو سره د احمد ظاهر احساس او مینه هغه یو بې بدیله هنرمند جوړ کړی.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعي هنري.
احمد ظاهر یو ټولنیزه هنري کلتوري او شخصیتي پدیده ده چې په یو زمان کې نړۍ ته راغی. خو د هغه هوغږ او هنر به هیڅ کلمړ نشي که هغه له فزیکی پلوه له موږ سره نشته، خو په روحي لحاظ ځوانان او زړو په روح کې دی، او د هغه ټول هنر او موسیقي تازه ده. نوې نسلونه چې هغه وخت هیڅ لانه وزېږېدلي او اوس ډېر ځوان دي، د احمد ظاهر سندرې او موسیقۍ ته تمایل لري او په مینه یې اوري.
آواز او موسیقي احمد ظاهر تمایل دارن و عاشقانه گوش میکنن.
افغان هنرمند احمد ظاهر د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 23 نیټه زیږیدلی، او د 1925 لمریز کال د غبرګولي په 23 نیټه په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. دا پیښه چې د سالنګ په تونل کې رامنځته شوه، ځینې یې یوه عادي پیښه بولي، خو ځینې نور یې قصدي بولي او وایي چې احمد ظاهر وژل شوی دی. د افغانستان دغه نامتو هنرمند په خپل 33 کلونو عمر کې تر 33 ډېر هنري او سندریز البومونه یادګار پرېښودل. الماس شرق او الویز پرایسلی لقبونه دي چې احمد ظاهر ته په ختیځ او لویدیځ کې د هغه د هنر لپاره ورکړل شوي دي. په 1950 کال کې طالبانو د کابل په شادای صالحین کې د احمد ظاهر قبر ویجاړ کړ. د طالبان په دې باور دي چې د موسیقي ټول شکلونه د اسلام د لارښوونو خلاف دي. د طالبانو د لومړي رژیم له نسکورېدو لږ وروسته د احمد زاید د نږدې ملګرو او خواخوږو یوې ډلې د هغه څو پوړیزه مقبره بیا جوړه کړه. د تېر جمهوري نظام پر مهال به په سلګونه خلک هلته تلل، دعابۍ کوله او خپل افسانوي سندرغاړي ته به یې درناوی کاوه. خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیا د دې ستاینو هېڅ خبر نشته.
د افغانستان د مشهور سندرغاړي د نسلونو د هنرمند احمد ظاهر د تلین په اړه راپور مو اوریده. احمد ظاهر په افغانستان کې دننه د ټولو خلکو په زړونو کې ځای لري، خو د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو د خلکو لپاره هم منلی سندرغاړی دی.